دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې د کابل او نورو ولایتونو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د لوړپوړو قمندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې نوموړی خوشي کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړون نه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجال پورته کړی. ستړي مشهي د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مزه اجمل اند امان امیرزی په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان تیری و. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د څوارلسو ملکي وګړو د وژل کېدو پر ادعاو څېړنې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او اروپایي پارلمان نن اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته د سخاروف جایزه ورکړه. پورا خبرونه واوري. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کندهار کې نن له خلکو سره خبرې وکړې. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19 په وسلواله حمله کې د هغه ولایت مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق قڅکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او والي سخت زخمي سو. ښاغلي عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته وویل چې حکومت د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي.
تاسو دا داد ولرې چې موږ حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په اړه داسې سرسري کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان ولسمشر کندهار ته په وروستي سفر کې ویلي چې دا حمله په پاکستان کې طرحه او له هغه ځایه تنظیم شوې وه. ولسمشر غني د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د حملې عاملان ونیسي او ورته وسپاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اداره کړی ده. په کندهار کې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې انتخابات دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دوی هڅه کوي چې دا ټاکنې له هغو ستونزو پرته ترسره کړي چې په نورو ولایتونو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شوي وو. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د څوارلس ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس هم په دې ارتباط خبرو لپاره ورغلی دی. خوګیاڼي وویل موږ څېړنې کوو څو ولس ته د ځواب ویلو لپاره څه ولرو. د روداتو یو شمېر اوسېدونکو پرون اعتراض کړی و او د کابل ننګرهار لاره یې تړلې وه. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې لاره بېرته پرانیستل سوې ده او له خلکو سره خبرې کېږي. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې نظربند و خوشي سوی دی. اسوسییټډ پرس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغني برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشي سوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ویلي چې هغه په یوه کور کې نظربند و آزاد سوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلي هم دي. د طالبانو د سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکړي نن ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر د بډوډو ناروغي لري او سیاحت یې ډېر ښه نه دی. دغه سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي او عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال او هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره کلنۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته ورکړه. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی نن وویل دی وایي چې زه دا ویاړ لرم چې د اروپا د پارلمان د سیاسي ګروپ کانفرنس پریکړه کړې چې په 2013 میلادي کال کې د سخروف جایزه اولی سنسوف ته ورکړل سي. اولی سنسوف په خټه د کریمیا ده او په 2014 میلادي کال کې چې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمله اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، هغه د مخالفت غږ اوچت کړ. اولیه سنسوف په روسیه کې له تروریزم سره د اعتباط په تور محاکمه سوی او په شل کاله بند محکوم دی. غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ ډیرو ادارو د سنسوف محاکمه یو سیاسي حرکت بللی دی. د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم اس څلور سوه نصبولو کار پیل کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انادولو نن د ترکیه د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې ځانګړي کسان به په دې ارتباط د زده کړې لپاره د راتلونکي کال په پیل کې روسیې ته واستوي. د روسیې د وسلو دولتي شرکت روزو برونو اکسپورت سش کال په دوبی کې اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې به ترکیه ته د میزایلو د پرمختللي سیستم ورکول پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او د ناټو نورو غړو د روسیې او ترکیې ترمنځ پر دې معامله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسنیو غږ وکړ چې نه ختمیدونکې دښمنۍ څخه د لاس واخلي. ټرمپ دا خبرې نن سهار د امریکا د استخباراتو د ادارې د رپورټ په اړه په وینا کې کړې دي. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د مخکنۍ وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر پیژندل سوو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي دي. د ادارې وویل چې څلور بستې چې مشکوک بمونه پکې وو ترلاسه کړې دي. د مسلې په امریکا کې چې د نومبر په شپږمه انتخابات دی سیاسي کړکېچ زیات کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن په ویسکانسن ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار عاملان به ونیسي، خو پر رسنیو یې غږ وکړ چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو دې لاس واخلي. دی وایي په امریکا کې د اختلافونو د حل او زموږ د خلکو د نږدې کولو لپاره رسنۍ مسؤلیت لري چې په مدني لحن خبرې وکړي او له نه ختمیدونکې دښمنۍ او د ناسمو معلوماتو او رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې سیاسي تشدد ته په امریکا کې ځای نه ورکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلای شئ. دوړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې که د کندهار په انتخاباتو کې هم تېروتنې تکرار شي، دا به په دې معنا وي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د انتخاباتو د څار د مرکز له مشر سره مرکه لرو. همدارنګه کندهار ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تللی، هلته یې څرګندونې کړي دي او دغلته د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه یې کړې ده. د ښاغلي عبدالله په څرګندونو مو هم خبرو. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکي خلکو په وژل کېدو اندېښمنه ده. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراورو. سپورتي خبرونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. د دې کمیسون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره خاص تدابیر نیول شوي. ټاکل شوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ، یعنی د عقرب د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اکرام الله اکرامی له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویانو منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
دغه تیوشتون او نویشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکزو محلاتو کې تکرار شل هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه و دولس نفری قندهار تا چې د هغه ځای به نزدې نه سیلي دا هغه مقدماتي امادګیانې وي ولې جمعې ورځ به یې موږ د غایت نور هم دیزه نه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه له کندهار او غزني پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اڅار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوسمهال د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمېرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19 نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریک شي. د یاد کمیسیون مسولین دغه شان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسیدلې او څېړلې پیل شوي چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15 لکه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاص ټټي دی دواړو ورګونو او که د ملي دفاع وزارت دی هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس سرتیری به نور هم مسؤول کیږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه په وخت او زمان سره خونسا او دفع کړي.
کندهار په ولسي جرګه کې یولس څوکۍ لري چې هاتی د نارینهو درې د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. د دغه یولسو څوکیو لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم هیله لري چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. اکرام الله اکرام د دې بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ هیله من یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ایدې کارکونکي بیا هم تیښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، ایدې دستګاوې د بایومیټریک لپاره فعال وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای ما کړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکامه تجربې د تیرو د اتویستم د میزان لري، په دې معنا چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې پټاکنه کې دوی خپل هغه مسئلت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. مګر دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي. ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستم د میزان دوی وعده راکړه چې په نویستم د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستم د میزان ملبد همغه چې مرکزونه ځینې پرانستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانستل شوله او ځینې کې په ځینو کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو، ولې بیا هم هیله مندي ده چې کمیسیون واقعا وتوانی چې خپل هغه ژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل دوی په پاتې ویشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول تخنیکي ستونزې موجودې وي، په نهه ویشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې. که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکي ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې یعنی اوس هم د خلکو اعتبار ساقطه ده. تاسو که خلکو سره خبرې وکړئ له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه چې کمیسیون نور دغه توان او دغه ظرفیت ولري چې په راتلونکي کې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي نو دا به د خپله د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي، حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت په ولسمشر ټاکنو کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنۍ وروستۍ پیښې ته په کتلو سره او د پزند انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي که نه، د خلکو برخه اخیستنه کم رنگ وی؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15,000 نفر چې نوم لیکنه کړی دا ټول شایونه توانیږي چې په دغه بهیر کې برخه واخلي، ولی بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په کندهار کې پیښه شوې وه، رامنځته شوې وه، د غیر جبران لپاره ځینې هڅې ترسره شوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کار کوي، ولی د کندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولې هیلمندین په دې کې ده چې که د موږ امنیتیز وکړو واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید و چې په کندهار کې د راتلونکي اونۍ په انتخاباتو یې نظر څرګندوده، وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې هغه تېروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. د حکومت اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله د کندهار روستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د افغانانو دښمنان څرګند دي او هڅه کوي چې په خپلو ورانکاریو د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي، خو په خبره یې بریالي به نه شي. ښاغلی عبدالله د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وینا کې وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وشي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلی وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرائیه مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه، ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتیری. معلوم و چې د ده دښمنان څوک، پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، مسجد ځینې تفسیرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق او د فراه پخوانی والی عبدالبصیر سالنګي:
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدند، دشمنان کردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگر بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدند در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر روی آرو جنگ میکنه و اگر پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند. شهید قهرمان ما تنها کمالش در امو جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است.
که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار پولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب و کل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل سوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفین منلی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکی خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي او مخه یې باید ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی خلکو وژنه د قانون د احکامو او بشري قواعدو خلاف ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دي چې هلته پکې 14 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. امداد حکومت په بې غوري او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د میر اکبر جان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اوه کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو
کمانډو راغلی او دغسې کور ټول شته دي، او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمی ده. غریبانان ډېر بې وسه او ډېر داسې خلکو چې هېڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلوده.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړي قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکی کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکی کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دی وایي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالي او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حملې د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په پام هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغني برادر ته 13 کلن بند وروسته خوشي کړی. فریباد ظاهر تفصیل درکړي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لوري د طالبانو د لوړپوړي قمندان مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خپره سول، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مولا برادر هغه کس وباله چې کولی سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
موږ د هغوی جیسه کې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. نو ملا برادر اعتبار لري سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې دی دې باندې تورونو چې د افغانستان د قضیې د سوله ییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو موږ امیدوار یو چې په آینده کې هدی یو کردار ادا کړی شي او یو له هغه کسان نه وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړی بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغو راپورونو کې چې د اکتوبر 24مه خپره سوه، د لوړپوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې مولا عبدالغنی برادر په لوړه سطح تر مذاکرات وروسته خوشي سو. ځینې راپورونه د هغه خوشي کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي وو چې مولا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشې سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنجشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه مولا عبدالصمد ثانی، مولا سلیمان غا او مولا محمد رسول هم د پاکستان لبنده خوشی سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي، نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. قاضی محمد امیر وقاد ویل داسې وړاندیز مخکې هم د پاکستان حکومت ته سوی و، خو سولې ته د طالبانو د نه چمتووالي له کبله هغه غوښتنه بیرته پاته سوه. ښاغلی وقاد په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ملا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول و. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچی ښار کې ونیول سو.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نوري. په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل کړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه زیو، د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروسي. دا خبره د امریکا د پوځ چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانسته کړې. ملالۍ بشري جزئیات تروري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې سته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای، خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دې له قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړې. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطعو جوړولو پروسه تیر کال پیل سوه چې له مخې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړي څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سره تیری لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې دوه سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر 4:30 بجو ته فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د سیمې نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزای او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل پکې ووژل سو پر افغانستان تیری و. عبدالله عبدالله وویل حکومت دې مسلې ته سرسری نه ګوري او په اړه به یې دقیقې څېړنې وکړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې نن د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنې پیل سوې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم د دې لپاره ننګرهار ته تللی دی. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې نظربند و خوشي سوی دی. د وسطوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر خوشي سوی دی، د خپلې کورنۍ له غړو سره یې لیدلی دی او روغتیایي حالت یې ډېر ښه نه دی. دغې سرچینې ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی امید لري چې د ملا برادر خوشي کېدل به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سینسوف ته ورکړې ده. اولی سینسوف په خټه د کریمیا دی او د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق سره یې مخالفت کړی و. هغه اوس په روسیه کې زنداني دی. او د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم S-4 S-300 نصبولو چارې پیل کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه کوي. پر دې موضوع د رحمت الله افغان رپورټ اورو. دوستانو بخنه غواړم د ما معذرت ومنئ او پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ او د ووم پړه ورستۍ لوبه نن ماښام 15:30 د طوفان هریرود او شاهین اسمعیل لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په نیمه پای لوبه کې شاهین اسمعیل میوند اتلانو طوفان هریرود د اباسین صفی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. د یادولو وړ ده چې تیر کال د دې سیالۍ تلولی جام شاهین اسماعیل لوبډل خپل کړو. د تیر کال په پایلو کې شاهین اسماعیل لوبډل له میوند اتلانو لوبډل سره مخ و. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې د وشو د تنکۍ ځوانانو لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخاب لپاره د 12-14 کلنو ځوانانو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د یاد فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 13 ورځ د فالو سندا په برخو کې پیل شوې دي. ښاغلی یورش زیاتوي چې په دغه سیالۍ کې د کابل ښار د 55 کلبونو نه شاوخوا 280 لوبغاړو ګډون لري.
دوستانو زموږ غږ لاساتې راډیو ناوري سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم د خبرونې ورسته خبري مطلب راخلو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خبريږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ته شریک پروگرام او کور کلیله یادمه باسي.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې ټاکل سوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو، په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي، که افغان حکومت چار څوک دي. زموږ کار له ولس سره دی، ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته سو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل، د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وای چې اوس هم پټه خلو نه دي ناست او په کلیو، جماعتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کیږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کیږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبرې. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمانځه تللي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلما د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شادي
که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپله دغه پولیو کنه که د سیلانډ راته تشریح کړي وروسته به بیا دې ته راسو چې